نور ولایتون تلته د ماسین
درنو اوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو. یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له ښکاري ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرزالعمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرزالعمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتیا او اعتقاد ډوله ښکاري ټوپکو د ګرځولو، لرلو او واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو او ولسو مادو کې تدوین شوی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استانبول ښار کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت ویان حافظ د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیات کل پر ټویټر لیکلی چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نوي زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورت ویش لړۍ پرون پیل کړه. د راپورونو له مخې هرات د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرکونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسر تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې په دې څلور ورځو کې بلشلو زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په دوه ویشتو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر هزار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوي سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض سپارلی. د دې یوه ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې یو سړی د عراق د سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم و وسوځاوه. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یوه عراقي وګړي د استحکلام د لوی جومات په مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. له بلې خوا رویټرس خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته یې اور واچولی دا شدې مجازات وړ دي. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت ازادي رادیو درنورې دونکو یو ور بیا مو د دیونه پونیز سپورتي خبرونه کې هر کله کوم. زه بختیار ساحل متاسه د لوب له میدان خبرونه وري. تیرونه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لسخت ننګولو ستونزو ډکوه. دوه شلوريزي سیالي بنگلاديش ته وبللې، خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډلې بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده. پاکستان اعلان کړی چې په اگست میاشت کې افغانستان سره درې ورځنۍ سیالي ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ وایي یو د چټکو توپا چونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مرکزی آسیا په تلولیو کې ګډون کوي. راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستیو ماتو په خوانی لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی. تاسو د خبرونه تر پای واورئ. نور ګڼ مطالب هم درته لرو. د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له ترسره شوی لوبلړۍ پیلو. بنگلاديش د ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماتې خوړلو وروسته په دوه شل ورځو سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا چټکو توپاچونکو ته له جوړو وشتنځایونو په دویمې توپاچونې کې له پرخې او نمې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډلې پرې ماته کړه. د دې لوبلړۍ بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دوو شل او سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په وړاندې له بنگلاديش ماتې وخوړه. دواړو لوبډلو د بنگلاديش په سیلهټ ښار کې د جولای پر 14 او 16 نیټه سیالي وکړې او کوربه لوبډلې وګټلې. تر دې شل اوریزې لوبلړۍ وړاندې د درویو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 په وړاندې بریا خپل کړې وه. په دې لوبلړۍ کې یوه ټیسټ سیالي هم شامله وه چې په ډېر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې وه. د شلو اورونو په لوبلړۍ کې لومړی سیالي د لوبې د وروستي اور په 5 توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 7:30 بجې پیل شوې وه. په چې کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونې غوره کړه. افغان لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیسی خیل نیمه سلیزه ووهله او 45 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې. د بنګلادیش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یوه یوه وکټ واخیستله. کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پایل نه درلود. دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر ژر له لاسه ورکړل، خو د منځني کچې توپ وهونکي توحید ردوی او شمیم حسین ښه ملګرتیا وکړه او سیالي وګټله. دواړو په ترتیب سره 23 منډې وکړې. که څه هم د لوبې په وروستي اور کې بنګلادیش په 6 توپونو 6 منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې 4 هم ووهله، خو کریم جنت په 3 پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغې لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستي اور په 5 توپ 4 ووهله او بنګلادیش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې کریم جنت 3، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوه یوه وکټه وسوځوله. دغه ورځ د جولای پر 14 نیټه د دویمې سیالي پچه هم بنګلادیش وګټله او یو ور بیا یې افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم وشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله. رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دواړو د بنګلادیشي توپ اچونکو مقابله ونه کړی سوای او ژر ژر وسوځېدل. همدغه سی ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځېده او د 112 منډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنګلادیش ته په کار و چې یا د هدف په 12 اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکو یې ښه لوبه شروع کړه، خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې 2 مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اور کې یوازې د 4 منډو اړتیا وه او د وفادار مومن په لومړي توپ شمیم حسین لوړه 6 ووهله او دغه لوبلړۍ وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومن ته په شلاوریزو سیالیو کې موقع ورکړل شوی وه. هغه په 2.1 اور کې 1.5 منډې ورکړې چې په شلو اوریزو سیالیو کې د ډېرې منډې شمیرل کېږي. د دې سیالۍ د بایللو تر څنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروت او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه سوي هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنګلاديش سره په دویمه شله اوره لوبه کې د باران له کبله د لوبې په لا ځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یوه لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم د ورزشي اخلاقو څخه 1 یا 1 نمره کمه سوی ده.
بلورتا د افغانستان الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپی پړاو سیالۍ په 2 بریاوو او 1 مات سره بشپړې کړې. افغان لوبډلې سریلانکا او عمان لوبډلو ته مات ورکړې او بنگلاديش لوبډلې د 21 منډو په توپیر مات وخوړه. په یاد سیالیو کې ګڼ شمېر ځوان او افغان لوبغاړو خېلو بکړې دي چې په دې ریپورت کې درته همایون هیواد وایي.
د بنگلاديش الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو کې د 21 منډو په تفاوت افغان الف لوبډلې ته مات ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوه او بنګلاديشي لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. یادې لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اورونو کې 308 منډې وکړې. د بنګلاديش په پاڼۍ کې محمود الحسن سل او زاکر حسن 28 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې دا ځل سلیم ساپي 4، ابراهیم عبدالرحیم زیزی اکبر او اسهار نوید یوه یوه وکټ واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو او پوره 500 اورونو تر لوبولو وروسته 288 منډې جوړې کړې. په افغان توپ وهونکو کې ریاض حسن اتاویا او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډې وکړې. د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره شوه چې د 2 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼۍ افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 49 اورونو کې 218 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې زبید اکبرینا لوبډل مشر شاهد کمال 15 څلوېښت، نورعلي زدران پنځه دېرش، او اکرام علي خیل درې څلوېښت ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عاقب الیاس او کلیم الله دوه دوه افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان الف لوبډلې پیلیزو توپوهونکو ښه لوبه ونه کړه او بالاخره ټوله لوبډله یې په یو څلوېښتم اوور کې د یو سلو پنځه نوي منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپ اچوونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زیو، زیو رحمان اکبر درې درې، اظهار الحق نوید دوه، سعید شیرزاد او شرف الدین اشرف یوه یوه وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په پنځلسمه نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاده سیالۍ کې د پنځلسو منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزه وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیمزي پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپي او زی اکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په نهه دېرشو اوورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د آسیایي کرکټ شورا له لوري د ټولو لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د رواني جولای میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویلي دي چې په راتلونکي اګست کې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 18 نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنګلادیش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کانفرنس کې ویلي وو چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې درې اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یادې درې ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. دا ولې چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د شل ورځې سیالیو په لوب لړۍ کې ولوبېدل چې دوه د یو پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د پنځو زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ اووه ورځې وخت نیسي او پنځه واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې دوه مخکښې لوبډلې به پیلوبه لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ درې لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ شلوریزو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14 نیټه پیل شوی دی. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلام خیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو د منډلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېر وخته پورې وساتي چې تر ټولو غوره به یې بیا ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. تازه چې په دې تاکله نور جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه وورو.
مصالحه چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په دوه شل اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه. افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو منډلو لړۍ پیل کړې ده. یاد ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 18 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار وروسته په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د منډلو په موخه ازموینه بشپړه کړه. د یاد ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکو پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې تر 1.5 کیلومتر یا تر دې چټکا توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلي چې په دې ازموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړي تر 1.5 چټکوالي پورې توپ اچونه کړې ده. موړی زیاتوي،
خوشبختانه نن موږ په دې وتوانېدو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې 1.8 اعشاریه 5 کوو بالر کړی دیواری د لالباس په نامه الک یو څلور څلوېشت نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم چې ان شاء الله په دغه ځوانانو کې او که یو ورځ دوی دوی کې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې یو څلور څلوېشت پورې یو دوه درې نور هم پیدا کړو، نو دا زموږ کیمپ ان شاء الله جریان لري او د کال تر پایه پورې به موږ دا بالارانو سره کار کوو.
ښاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي
چٹکو
بهیرونه کړی دي، خو د کرکټ اتزارونکو له آنده چې هغه مهال موندل شوی چټک توپ اچونکي سم ونه روزل شول او بیرته ورک شول. خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسنی ځوان چټک توپ اچونکي له همدې لارو پیدا کړي وو او تر څو کلنې روزنې وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کړي دي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دی اواخرو کې ښه پرمختګ هم کړی دی او ښې لوبې هم کړې دي. د فوټسال لوبې هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پرمختګ لري او ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر څو ونیز کمپ وروسته ملي لوبډلې اعلان کړې ده او چمتو ده چې په راتلونکو دوو نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډلې کې څوک غوره شوي دي او له چا سره سیالي کوي، اکرام الله اکرامي په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزی آسیا یا کافا تلولې لپاره سورلس کسیزه ملي لوبډلې اعلان کړه. یادې ادارې د یک شنبه پورس په خبر پاڼه کې لیکلي، د افغانستان فوټسال ملي لوبډله به ډېر ژر د مرکزی آسیا په تلولې کې برخه واخلي. اعلان شوی لوبډله کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن گرگیج، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډله له تیرو څو نو رئیس په ایران هیواد کې د مشر روزونکي مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتلونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. باید وویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ د جولای په 23مه نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله پکې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالۍ وروسته د تایلند هیواد د لوی وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12مه نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي وو د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوي یاد سیالۍ د زمري یعنی اسد میاشتې له 14مه نیټې د همدې میاشتې تر 22مه نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې یاد لوبې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لارمنتنې پړاو سیالیو په موخه ډېر ښه چمتووالی دی.
ازادي رادیو درنو ریدونکو، تاسو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده. د زلمو د کرکټ له پخوانی لوبغاړي اوسنی روزونکي دولت خان احمدزی سره د افغانستان او بنگلاديش پورسته تر سره شوی لوبلړی مرکه کړي ده. په دې مرکه کې به ووري چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتي وخړي. نور په مرکه کې احمدزی صاحب په سر کې راته وایي چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتي خړلو مهم لاملونه څه وو؟
د منګ شلوریز ټیم تکو ګورو تر ډیره وخت منګ شلاوریست تمرینات نه کړه، کیمپونه مون نه کړه او کبیا یو ورځنی لوب ته ګورو. د دې د پاره زرغون کپ وسو، ټیمونه مختلف روزنیز کیمپونه وسو، ټیم اکثر یو ځای یو ځای پاتې سو. نو ماغه پایده دا واسه منګ ش په 500 کې تقریبا خو زلیدو شلاوریز کې دا وسې منګ ټیم ډیرځای یو ځای پاتې نسو، روزنیز کیمپونه ډیر ونسو، ډیر د انتخاب صحیح پلانینګ ونسو، ډیر بیلنس انتخاب وسي، ډیر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپوم ټیم ته راغله، ډیر لوبغاړي سیده نوی راغله، ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم ته راغله. نو دغه د ټیم د ورس کیسو بیلانس هم زکه ډیر صحیح نه جوړیده. هر چاته د موقع په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو، یو خامخا یو ستونزې لرله. نو دغه مدما په ان باندې دغه شیان وو چې موږ شلاوریز میچونه وو بایلل.
د کرکټ څارونکو مینوال تر ډیره په دې اندي چې د ټاس یا پچو د نه ګټلو لامل افغانستان لوبي وو بایلل، ته ور سره منی؟
بالکل، کټاس یو مهمه برخه ده، مهمه برخه ده، او د بنگلاديش غونټه ملک خو بیا دي زیات انحصار د ما په ان باندې پکیږي، زګه سي هوا بارانی ده، هر وخت باران کیدای سي، د تاس په صورت کې ته د باران نه ګټ اخستای سي، شبنم لويږي، ډیو لويږي، سي څومره شپکیږي نو عمره ډیو زیاتیږي، شبنم زیاتیږي، او بال سي د سپینرانو بیا غس بریک نسی کولای، فیلډران بیا غس فیلډینګ نسی کولای، د بیټینګ د پاره ډیر سازگار سي. دغه یو څو شیان دي چې ټاس په ګټلو کې فائدہ راځي، خو دې سه هم نشي کېدای چې د ټاس په بایللو کې د یو ټیم سل په صد میچو بایلي، او یا دې سه نه دي سه وی چې د ټاس په بایللو کې د موږ دغه میچونه بایللی وي، دې سه نه دي سه وی. د موږ ټیم ټول ولیدل سو چې موږ په اوپننګ کې مسله وا، او خاص کر منگا پا میڈل آرڈر کی ڈیر زیاد ڈاٹ بال ولو بول، او دی منگا آغا دی سے ہی چوکو نزل ایدل ڈیر خ بغای دی نبی دی یو پنجو سیزن دی سی چوکو نزل ایدل سی آغا دی یو بیٹسمین پا صورت کی اخپل ازی مواری سر تر سوالی. نو کرکٹ دی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو ٹول دار و مدار سی دا پا بیٹنگ دا، سی بیٹنگو نزل ایگی نو بیاس کلا ہم میش نگتل کی گی. دی ما پان باندی بیٹنگ دسی اوبر خواص من میچنه موبایل په دې باندې پاینده کې باید ډیر زیات تمرکز او ډیر کار وشي.
د چټکو توپ اچونکو په کنډیشن یا په وخیلو یا اگریسی وشتن ځایونو کې ولې افغان توپهونکي خنده شي لوبېدای؟
شنه پیچونه سي دي یا د باغ پیچونه سي دي، پاس د فاس بالرانو لپاره دي، یا بال سوینګ کوي، یا بال ډیر زیات سکیټ کوي، یا باونس کوي، هغه رقم پیچونه باندې هغه سي د اموخته ضرورت لري، ان دې ته باید سره اډاپټ نو دتا هند آی کوآرډینیشن باید لږ سره بلد وي. که چیرته د ته سره بلد نه وي، د تا ټیکنیکس سره بلد نه وي، د تا لاس او خیو سره بلد نه وي، تا هغه سي ځای کې زیات تمرینات نه وي کړي، نو یو دم په هغه سي پیچ باندې لوبه کول ډیر مشکل سي. یو د موږ بیټسمنانو ته مشکل نه دی، ټول دنیا بیټسمنانو ته سي دا مشکلات، او د موږ د ټیم خلاف خلک داسې پیچونه اوس به زیات کاروي، ځکه د موږ بیټسمنان تاسو یو پیچ ورته جوړه دوی کولای شي ست په اسانی ټارګټ کې، او د منګه بیټسمینان سي دي ډیر زیات تخنیکی ستونزې لري، او د سي ستونزې لري سي هغه ډیر غټي معلوم ستونزې لري، او هغه ستونزې سي دي نن سبا د دنیا بالران ډیر په اسانی ټارګټ کوي، او دوی سوځي یعنی اوټي. یو دا شی ډیر زیات موږ سره روان ده، بل موږ ته خلک پیچونه هم دا ډول جوړي سي، موږ په دا ډول پیچونه باندې تیز لوبه نو څه کولای، دا رقم پیچونه سي دي دا ټارګټ لوبه په دې باندې کیږي، نو هغه موږ په نه تمرین لرو او نه په پلان کې لرو، او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وی کړی چې موږ په شنو پیچونو باندې سره کم کولای شو سه اته رنځ پراور یا ور رنځ پراور سی دی راولو، او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یا سلاتیا منډي جوړ کو، دې تمرین تر اوسه پورې موږ نه ده.
حضرت الله زازه ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالي ته راوستل شو، کوم بدلون دی پکې ولید خښو او تر پخوا؟
حضرت الله زازی بارکه کې وایو هیڅ بدلون مې کېونه لید، دای ک بدلون غواړي نو د ته په کار سپیو دی خ کوچ سره ځان یو ځای کی، او د په دغه ټول سنځو باندې دې صحیح کار وکي. دای پاور هیټر دا، او پاور هیټر سلور شین ته دي سخت ضرورت لري، نو هغه سلور شین سي دي په کې یو یا دوه شې امکان دی ولري د سره ستا، خو یو دوه درې شین مات په نظر د سي دي سي هغه دی پاور هیټینګ کې مس دي سي وغټ شای سي دغه بیلانس ته په کار دي سي ډیر مهنت وکي، او د وسم هغه سی او ټیګی لکه څنګه چې په خوا وټیده، نو د دې نه معلومیږي چې ډیر مهنت نه ده سوی په کار دی، که پاینده کې د غوړ چې د افغانستان په ټیم کې ځانو ګوري نو ډیر زیات مهنت وته.
د شاهزاده وزارت الله زازی په څیر لوبغاړو ډیر تر اوستل اړتیا وا کا کومبل دلیل لري؟
او کو ګورو د منګه دی د دوه کال شاته کرکټ ته کبیر تلار شو، منګه اس کار نه د کړای سم، منګه نو وی لوبغاړی جوړ کو یا لوبغاړی دی مخکې راسی، یا لوبغاړی چې په خوا په کار سوی ده هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي کدي چې حالات رواني امکان ډېر د دغه د موږ زاړه لوبغاړي سي دي چې په ایمرجنګ کې زینو په ملي لوبډله کې به ورځ په ورځ په زیاتېدو سي بیرته. او د شهزاد راتګ خوشایندو بد نو شهزاد شاته کرکټ وکړه، گریډ ون یې وکړه، شاته تھری ڈی کرکټ یې وکړه، نور کلب کرکټ یې وکړه، ډېر تمرینات یې وکړه او ډېر سیریس کارېده او څه حده پورې وزن هم کم کړی. نو شهزاد ته موقع هم ورکول پکار وو، یو میچ کې موقع ورکول پکار وو، شهزاد لیدل ضروري وو. او شهزاد سیده ښه ده، ټیم کې ضرورت ډېر ده، یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې. شهزاد په بینچ ورته ناست دی، دوی به په ګراوند کې ډېره خواري کوي، خاص کر هغه لوبغاړي سي د شهزاد په ځای باندې لوبه کوي.
د یوولس کسیزې لوبډلې انتخاب به څنګه وو؟ فکر کوي چې د لوبډلې توازن به برابر وو؟
بالکل، که یوولس کسیزه لوبډله وګورو نو یوولس کسیزه لوبډله د موږ د اوپنرانو پرفارمنس ډېر تسلی بخش نه وو. په ون ډاون پوزیشن باندې موږ ډېر زیات ډاټ بال نه لوبول، او میډل کې یو نبی یو میچ کې وځلېده، نور میډل کې هم دومره چینه کېده. لاونډرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واقعا خپل څومره دوی نه توقع وه، عمره کرکټ یې وکړه او ښه کرکټ یې وکړه. نو بیلنس خو ځکه نه وو چې کله په ون ډاون پوزیشن باندې موږ دومره ډاټ بال نه لوبول، په سرکل کې دوه درې وکټې زر ورکول او پراشل اوره صحیح فینش کول، نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول. نو دا ټول د سی یو لدین معلومیږي چې لوبډله ډیره تیاره او ډیره بیلنس نه ښکاره ده.
په لوبغالي کې د لوبې ترڅنګ ځینې نورې ننداري هم خلکو وکړي، د نبی او وفادار تر منځ هغه صحنه او د غراز راشد خان سخت غوسې، تا نظر په دې تړاو څه ده؟
نه نبی خو کزوه ما نبی ویډیو ما وکړه، هغه د کراس د بال د کراس د سیم مشوره ورکړي، سی بال کراس د سیم یا په خېټه باندې ونیسه سکټ سي زیات. نو هغه سي مشورې امکان ولري سي سینیر لوبغاړی جونیر لوبغاړی ته ورکي. او راشد خان سي د عموما طبیعتا غواړي سي میچ زر ختم کی وی گټي، او دیو کپتان په صفات باندې ډیر ښه وزلېږي، ډیر ښه فیصلې وکي. کاغار سره لګ لګ ګډوډیږي، نو خامخا دای دته غوسه ورزی، نور اګریشنز د دې دی، او دای په یو قیمت هم میچ بایلل سي نه واړي. نو دا خه عادتونه هم دي، خو بعض وخت کې هغه جونیئر لوبغاړي دغه حس نسی کوي، په پرېشر کې راځي او د فشار لاندې راځي. خامخا کوشش کوي چې دای پرفیکټ اوسيږي او هر څه دې صحیح وکړي، که هغه غلطیږي نو ټیم په لوبغاړي پرېشر کې راځي. نو دا دومره غټه مسلې نه دي، او ان شاء الله انده کې سیدا د شانته بده دوی هم فکر وي چې دی وږي شي دي چې دوی غوسه کیږي، او د ټیم انتخاب دا د ټیم نه تیارول دي صحیح، دا ټول هغه شیان دي چې دی باندې باید دوی فکر وکړي چې دوی ته بیا په ګرونډونو کې غوسه ورنسي.
نو وفادار مومن 15 کال وروسته یو اربیا نړیوال کرکټ وکړ، اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شلوریز کرکټ ته راوستل شو، ستاله اند مناسب کار وو؟
بالکل، وفادار باره کې ډېر فیسبوکي کمپاین مو سو، خو وفادار تیار نه ده. وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی، هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ ته پاره خدا، وان ډی کې مهم گزاره وکي، خو د شلوریز کرکټ هغه چلاکیان یا تکتیکونه سدي هغه د سره نسته، لکه نوین سره سدي، لکه فضل حق سره سدي، حتی فرید ملک هم اوس گزاره کوي، چینج اف پیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګلګ طریقې زده کړی دي. په پادار بیخی نه وای د شلوریز کرکټ کې، او نو پادار ک شلوریز کرکټ مخکې غواړي چې په شلوریز کرکټ کې ځان وګوري، ډیر شیان دي چې وفادار باید کار پیو کی د شلوریز کرکټ ته ځان تیار کی. وفادار سده شاته مهنت ته تمام معلومات سوی، ډیر مهنت ته ضرورت ده، او هغه مهنت باید وفادار وکي چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي.
اخري پښتنه کوم، آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارامه وو؟ د نارامۍ لاملونه به څه وي؟
نه راشد کوزي سمه فکر کوم نارامه به دومره نه وو، وختل به سي دوه میچ باید وګټل سي، او دومره غټي غټي غلطياني سي او بولر ته امکان دی ولې سي او پلان ورکول کیږي، بل پلان باندې بولینګ کیږي، بیټسمن ته پلان ورکول کیږي، په بل پلان باندې زی، نو کله کله دا سایله ګ زورون کی وی. نور د راشد د اګریشن د پخوانه عادت غواړي سي میچ زر وګټي، د پخوانه عادت او د میچ ګټل غواړي، او ګراوند کې ډیر زیات نور نه زیات کوشش کوي چې نور نه زیات مهنت وکړي. بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ جوړو برخو کې پالیسی نمبر 1 ثابت سي. کله کله داسې راځي نو ان شاء الله راشد یو خلک ګل مشر ده. د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات لیدنه آینده کې کڅ وړي غلطیانی ان شاء الله په دې غلطیانو به د دوه ټپی کری کار به هم کوي.
درنو اوریدونکو، زمونږ د دی اونۍ اونیزا ورزشی خبرونه همدلته بشپړه شوه. تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.